वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی افغان طالبان وایي د بی خارجه وزیر امیر خان متقی په مشرۍ کې د طالبانو یو پلاوی نن په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټام ویست او امریکایي وفد سره لیدل کتل کوي د نړیوالې مالیاتی ادارې د دباو وروستو د پاکستان خزانه وزارت د حساب کتاب یو رپورټ خپور کړی چې پکې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د وزیر اعظم عمران خان د مرستو پیکیج کې د سلویخت ارب روپو ګډوډۍ او غبن موندلې شوې. د پاکستان خبر پختونخوا قبایلي ضلعو د اصلاحاتو لپاره د قبایلي سیمو د ځوانانو جرګې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی سره کړې وعدې دي سرته ورسوي او د ملک وسیلو د ویش لپاره جوړ شوی کمیشن انیکسی کې د قبایلی سیمو لپاره ځان لکلی شوی 3% برخه دوی ته ورکړی شي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته افغان طالبان وایي د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په مشرۍ کې د طالبانو یو پلاوی نن په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټام ویست او امریکایي وفد سره لیدل کتل کوي. د افغان طالبانو د خارجه وزارت یو ویان عبدالقادر بلخی نن په ټویټر په پانه ورکړی یو پیغام کې د دغه ملاقات پخلی کړی او زیاته کړی چې د امریکایي استازي سره د ملاقات پلان دی په دوحه کې د یورپی اتحاد د غړو سره هم لیدل کتل کوي. عبدالقادر بلخی ویلي چې د ټام ویست په مشرۍ کې د امریکایي پلاوی سره د ملاقات پلان دی د قطري چارواکو سره لیدلی دی او په افغانستان کې د بشري مرستو اقتصاد سیاسی حالت تر څنګ د تعلیم یا زده کړو په اړه خبرې اترې شوي. طالبان په داسې وخت کې د امریکایي چارواکو سره خبرې کوي چې د واکمنې په سل ورځو کې حکومت د نړۍ یو ملک هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې مالیاتی ادارې د دباو وروستو د پاکستان خزانه وزارت د حساب کتاب یو رپورټ خپور کړی چې پکې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د وزیر اعظم عمران خان د مرستو پیکیج کې د سلویخت ارب روپو ګډوډۍ او غبن موندلې شوې دي. د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF په غوښتنه دغه رپورټ کې د حساب کتاب قانوني ادارې اډیټر جنرال آف پاکستان د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ځان لکلی شوي امدادي پیکیج کې د ګډوډیو نه اهل خلکو ته پیسو ورکولو په دروغه د بینک نه نغدو پیسو راویستو او د خوراک لپاره د ملک سرکاري یوټیلیټي سټورونو لپاره غیر معیاري سامانونو خرڅول په ډاګه کړی شوي. د خزانه وزارت لخوا جاری کړل شوی رپورټ د هغه 15 اقداماتو نه یو دی چې IMF یې راتلونکي کال د جنوري میاشت وړاندې پاکستان ته د یو ارب ډالر قرض ورکول وړاندې په دې باندې د عمل کولو غوښتنه کړې. د حساب کتاب مالی اداره د کورونا وایرس مخنیوي لپاره لګول شوو خرچو کې د 3.5 بلیون روپو حساب کتاب کولو په وخت د ریکارډ ترلاسه کولو کې ناکامه شوې. دغه رپورټ وایي تر ټولو زیاتې درغلۍ د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې 25 ارب روپۍ شوې چې د کورونا وایرس امدادي پروګرام 19% جوړېږي. د رپورټ تر مخه د دفاع وزارت د کورونا وایرس مخنیوي پروګرام کې د 3.40 ارب روپو مالی ګډوډۍ کړې. د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پاکستان ته دغه مالی مرستې بهرنیو مرستندویو ادارو او ملکونو ورکړي. IMF د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د مرستو پیکیج لاندې پاکستان ته د 1.4 ارب ډالر قرض ورکړی. د پاکستان خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو د اصلاحاتو لپاره د قبایلي سیمو د ځوانانو جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی سره کړې وعدې دي سرته ورسوي او د ملک وسیلو د ویش لپاره جوړ شوی کمیشن NFC کې دی د قبایلي سیمو لپاره ځان لکلی شوی 3% برخه دوی ته ورکړی شي. د قبایلي ضلعو د ځوانانو د جرګې یو غړي مثال خان اورکزی د بتویل موجوده حکومت د قبایلي ضلعو د خلکو سره کړو وعدو کې ناکامه شوې. نوموړي د بتویل د قبایلي ضلعو په خبر پختونخوا کې د ګډون 3 کال پورې شوی خو خلکو سره شبې وعدې سرته نه دي رسولې شوې او په NFC ایوارډ کې ورته خپله برخه هم نه دا ورکړل شوې. اخوا د خبر پختونخوا د خزانه وزیر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د قبایلي ضلعو د ترقی لپاره بلابلې منصوبې شروع کړي او روان کال د پاره شپږ ته ارب روپی ترقیاتی بجټ دغه سیمه د پاره ځان نکړی دی. د امریکای صدر جو بایدن اعلان کړی چې د کورونا وایرس د نوې قسم مخې ته راتلو له کبله د جنوبي افریقې په ګډون اته هیوادونو باندې به د ګل د ورځې سفري بندیزونه عملي کیږي. امریکایي چارواکو ویلي دا بندیز به په امریکایانو او د امریکي قانوني اسناد لرونکو باندې نه عملي کیږي، خو دوی به هم امریکې ته د راتلو نه وړاندې د کورونا وایرس ټسټونه کوي او د منفي نتیجو راتلو وروسته به د امریکې سفر کولی شي. په کومو ملکونو چې امریکای سفری بندیزونه لګولي په هغې کې د جنوبي افریقې ترڅنګ بوتسوانا، زمبابوې، نمیبیا، لیسوتو، اسواتینی، موزمبیق او ملاوی شامل دي. برطانیې هم د جنوبي افریقې په ګډون په شپږو ملکونو باندې سفری بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلډ هیلت ارګنایزیشن په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس نوي قسم ته د جمعې په ورځ د اومیکرون نوم ورکړی او ویلي دي دا د اندېښنې وړ خبره ده چې دا وایرس د نورو قسمونو نه په زیاته تیزۍ سره خپرېدی شي. د امریکې د جان هاپکنز یونیورسټۍ د شمیرو تر مخه کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې د شپږ کروڑو نه زیاتو خلکو ته لګېدلی او یو 50,900,000 نه زیات خلک د دې د لاسه مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
کو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا لري ودا ز مجاهد جوادیم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. افغان طالبانو ویلي د دوی په اداره کې د خارجه وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ کې د طالبانو یو پلاوی به نن د خالی شنبې پورس په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټاماس ویست او امریکایي پلاوی سره ویني. تمه د دواړو لوري به د افغانستان په یو شمیر روانو ستونزو باندې خبرې وکړي. دا په افغانستان کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته او په واک د طالبانو له قبضې راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې دي. په دې اړه نور حال د شهزاده پراپور کې اوري.
د افغان طالبانو د خارجه وزارت یو ویان عبدالقهار بلخین په یو ټویټ کې د دغه ملاقات په خلک کړي او زیاته کړي دا چې د امریکایي استازي سره د ملاقات وړاندې به په دوه کې د اروپایي اتحاد د غړو سره هم لید کاته کوي. بلخی په یو بل ټویټ کې زیاته کړي چې د ټام ویسټ په مشرۍ کې د امریکایي پلاوی سره د ملاقات وړاندې د قطري چارواکو سره لیدلی او په افغانستان کې د بشري مرستو، اقتصاد، سیاسي حالت ترڅنګ د تعلیم یا زده کړو په اړه هم خبرې اترې شوې دي. د طالبانو د خارجه وزارت د غویان زیاته کړي چې قطري چارواکو ژمنه کړې ده چې دوی به په راتلونکو کې هم د افغانانو مرستې جاري ساتي. تمدا د اعلی امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاو ترمنځ نن نه ملاقات کې به د افغانستان د کنګل شو پیسو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې کیږي. طالبانو د امریکا سره د دغو دوه وړخیز ناستو د بیرته پیلېدو هرکلی کړی خو وایي امریکا باید د افغانستان د ستونزو د حل په برخه کې عملي ګامونه واخلي. طالبان په داسې وخت کې بیا د امریکایي چارواکو سره خبرې کوي چې د واکمنۍ په سلو ورځو کې حکومت هیڅ کوم هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس 13 اونۍ رسنیو ته ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټامس ویست با د دوه اونۍ لپاره قطر ته ځي او د طالبانو سره به خبرې کوي. نیټ پرایس ویلي دوی به په افغانستان کې زموږ د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. په دې کې د ترهګرۍ سره مبارزه د امریکایي وګړو او د هغوی او د هغه افغانانو چې موږ ورته ژمن یو خوندي راستل، بشري مرستې او اقتصادي حالات سیړل شامل دي. امریکا او طالبان په داسې وخت کې خبرې کوي چې په افغانستان کې خلک د غربت، ګرانۍ او بیروزګارۍ له کبله د بشري ناورین سره مخ دي او ملګري ملتونه وایي د دې هیواد 3 میلیونه وګړي یا د ټولې آبادۍ 80% خلک له سختې لوږې کړيږي. د اگست 15 نیټه وروسته چې طالبان په افغانستان په زور واکمن شو، امریکای په خپل بانکونو کې د افغانستان شاوخوا نه نیم ارب ډالر کنګل کړی دی. د امریکای ځانګړي استازي ټامس وست ویویت په یو ځانګړي مرکه کې ویلي، امریکا اندېښمنه ده چې په افغانستان کې بشري ستونزې په ډېرې دودي. نوموړي ویلي د بده مرغه د اگست په نیمایي کې تر بدلون وړاندې هم افغانستان د بشري ستونزو سره مخ و، او څه چې موږ ولیدل دا حالت نور هم هله خراب شو چې نړیوالې مرستې ختم شوې چې له 20 کالو راسه د افغانستان اقتصاد پر روان و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس وست زیاته کړې وه، د افغانستان د کنګل شوو پیسو آزادول امریکې ته دومره آسان کار نه دی څومره چې طالبانو فکر کړی دی. دی وایي د دې ډېرې پیچلې قانوني، عدالتي او نورې وجې دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
په افغانستان کې په واکې د طالبانو له قبضې وروسته په ځانګړي ډول د نجونو لپاره تعلیمي ادارې بندې شوې دي او په کورونو کې کېنول شوې دي. استادان وایي که د نجونو د تعلیم لړۍ هر ډول پرانستل شي دوی تیار دي چې بیرته راشي او خپلې تعلیمي هلې ځلې پیل کړي. دوی وایي د طالبانو اداره باید دغه ژمنې پوره کړي چې وخت په وخت ژمنه کوي چې دوی به د نجونو لپاره تعلیمي ادارې بیرته پرانیزي او د نجونو لپاره به د زده کړو بهیر بیرته پیلوي. په دې اړه نور حال د عثمان خان په راپور کې اوري.
یعنی تر دې پورې چې د سیم شاګردان شې چې هغه سکل د دولسم نه فارغې دل دولسم د فراغت د پاره خپل کالب آماده کړی وو چې هغه جشن باندې منګل مانځو. یعنی ډېرې هیله ورمانونه لرل خو هغه وس نشته دي.
دا د کونړ ولایت سره تعلق لرونکي نګینه ده. څوک چې یو دولتي مکتب کې د استاد په توګه چاري تر سره کوي ډیوتا تاییدوي چې د افغانستان په بلخ ولایت کې د جنکو سکورونو کې د طالب چارواکو د امر پرته د زده کړو عمل شروع کړي شوی دی.
وو د سه خوشو ویل شي مو مخ ته بلخ ولایت کې او کابل نه نه خاني خبر خو په بلخ ولایت کې چې تر دولسمه پورې مکتبونه شروع شوي دي او دلته زموږ په سیمه کې چې د کونړ ولایت کې مکتبونه تر دولسمه نه دي شروع شي خو شپږمه پورې وسم دوام لري او امتحانونه د شاګردانو خستل شي او درسونه لکه مخ ته په شان باندې خسې روان دي په تقسیم اوقات باندې او ادامه ولور کړی ده.
د ای پی خبری ادارې تر مخه طالبان ویلو د اسلامي تعلیماتو پرانا کې جنکو د پاره د جدا تعلیم او امنیت انتظام برابر ول ورسته به جنکی سکولونو ته تک شروع کړي. طالبان د واک اخیستو ورسته په افغانستان کې 13 سپتمبر نه یوازې هلکانو زده کوونکو او نارینه استادانو ته سکولونو ته د بیرته ورتلو اعلان کړي. په افغانستان کې طالبانو په 15 اگست واکمن کېدو ورسته ل اوم ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې جنکو ته د خپل تعلیم جاری ساتلو اجازه نه دا ورکړي. ګلروخ پلازمینه کابل کې لړېری مدیره سي معلمه ده. وايي طالبانو په خپل وړاندې حکومت کې هم جوني د تعلیم نه به برخې ساتلې وي او اوس هم امکان نه لري چې د طالبانو حکومت په جنکو ته د تعلیم اجازه ورکړي. نو موري وايي طالب چارواکي وايي یو سا او کوي بل سا.
په دې جنو سره دوی څه مشکل درلود چې دې په کور کې نه ولې یعنی دا چې په داسو میاشتو کې سالور میاشتو کې دې په دې کور کې نه لخوا دا هم څه فکر نه کوم چې دې انجنونو ته اجازه ورکړي چې هغه سکول یا ښوونځیو ته خپل حاضر شي او د درس باندې بوخت وي. دوی رسنو ته یو شی وي او عمل بل شی ده.
ګلروخ زیاتوي چې افغانستان کې جنو د هلکانو برابر آبادی لري نو ځکه هغوی هم پوره حق لري چې د هیواد په آبادی کې خپل برخه کردار ولوبوي او د اعلی زده کړو زمينه ورته برابر کړي شي.
اندېښنې ډېرې دي ځکه چې دا د دولت تیر کلونه هم د سیو تور دولت چې په انجونو ته هیڅ حق او حقوق قائل نه وو هغوی په کور کې پاتې وو د تعلیم تربیه او د لوړو زده کړو نه محروم پاتې وو. نو اوس هم کېدای شي دغه دوی کورنۍ او دا انجونی هم همدغه ستونزه لري او په همدې تشویش کې هم دي.
افغان طالبانو د اگست په 15مه د افغانستان واک تر لاسه کړو او په 8 سپتمبر خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړو. طالبانو جمعنه کړي چې د بشري حقوقو ساتنه وکوي، خزو ته به د تعلیم او کار کولو حق او اجازه وي، چې په دې توګه د طالبانو حکومت وکړي شي د نړیوالي رورولۍ برخه وګرځي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ستمبر په 28مه یو خبری غونډې پر مهال رسنیو ته ویلیو چې د تعلیم یا پوهنی وزارت کوشش کوي چې زر تر زره جنکو د تعلیم د پاره زمينه برابر کړي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
داری WHO او د روغتیا چارواکي دا کوي چې د افغان کوچیانو ماشومان ته یې واکسینونه ورکړي دي. د یادو ادارو چارواکو دغه ډله خلک زیات له خطر سره مخ بللي. رفیع الله مندوخیل پرې یو راپور استولی.
د روغتیا د نړیوال سازمان او د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي چې د بلوچستان لاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوچیدونکو پونده ماشومان ویکسین شوی دي. پر پوله د ازغن تار تر لګیدو وړاندې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو تر پنجاب پورې هر کال زرګونه کوچانو سفر کولی چې د روب لاره تیرېده، خو اوس دغه سفر له افغان پولې تر پنجاب پورې محدود شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په بلوچستان کې استازي ډاکټر زرق خان ویو ایډیو ته ویلي چې کوچان های ریسک موبایل پاپولیشن یا غڅوک دي چې په ډیر اسانه د پولیو وایرس لای وی سیمه بلې ته یو سي. ځکه نو په اوسنی کمپین کې لومړی کوچ ماشومان او سره په سکولونو کې ماشومان ویکسین شوی دي.
په ونده کم دي په دغه کې زموږ په میډیکل ټرم کې موږ ودی ته وی ایچ آر ایم پی. ایچ آر ایم پی مطلب های ریسک موبایل پاپولیشن. دوی ته های ریسک په دغه وجه ویل کېږي چې دوی وایرس کم دي، وایرس دوی د وایرس کیریئر دي، کیریئر سره معنا ته دوی کم دي د پاکستان لوی بل کنجوست تک دوی کوي. پاره کې د دې کله ازای په دارنګ ایریا باندې وي تک وس چلته چیر وایرس پټ وي. ما وایرس کم دی لزان سره یو بل ځای ته وړي. د دې کم تک د دې په مارچ کې کم دی لوی بل علاقو ځخه خاص کر زموږ کم ژوب سیمه ده. د ژوب سیمه سر نږدې لمر سر کم وزیرستان راغی، لمر سر ضلع شرانی راغله، شرانی ته بیا کې پی کې خبر پښتونخوا کم لغه ځخه راځي، سره بیا لمر سر لور لایس وو کلاس پلاس وو، دلته بیا له پنجاب ځخه اکثره خلک راځي. دوی په مارچ کې راسیدلی و ژوب ته، بیا د دوی تاکسی کم نه غدا ستمبر په میاست کې دوی واپس په خپل لاکو ته دی بلډس.
د ژوب او ډیر اسماعیل خان تر منځ توریان سیمه ته چیرمه پټګانو کلی کې کارکون کې ویکسینیټر سید خانوم وای په کمپین کې لمړی په یو کور کې سیشن جوړ کې بیا ورسته د کلی ماشومان ویکسین کوي. کوم ماشومان چې په کورونو کې نه وي هغه بیا ورسته ویکسین کیږي.
سیشن سیدی یو کور کې موږ نیمه ګنټه کارو کوو، نیمه ګنټه بعد بیا ژوب کور ته سیشن، یعنی تقریبا لورځ موږ اصلو 15 ځای موږ جوړو. سیشن سې جوړ کو بس ودی کې بیا دون کښې موږ تقریبا دونی راوځي 70 کښې راوځي، کله 100 ورځې، کله 125 کښې ته موږ دا ویکسین ور وکړو. ریفیوزر به داسې اول خو دوی نه کوي، انجکشن نه ور وایي، داسې دوی دوه درو کورو کې د انجکشن ووایي، بس دوی پخپله کنوینس موږ ورته وایي چې داسې روبیلا ویکسین دی، لا د میزل دی، داسې د تور سرست دی، موږ لږ کنوینس کو راځي کو بیا دوی پخپله راسي دا انجکشن راواخي. بیا به کوچنیان راولي بیا دغه کې ګرد موږ ریفیوزس کمی وي هغه ګرد وکي سي. نو
د کوچي ماشومانو ویکسین کوونکي روغتیايي کارکوونکي افشاد سلطانه وایي چې په کوچانو کې زیاتره خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګزړنز څاڅکي نه ورکوي او په پولیو روبیلا میزل کمپین کې یې نه ویکسین کوي. خو هغه وایي چې دوی لومړی د کوچانو کورونو ته ورځي، بیا وروسته هغه دې ته آماده کوي چې خپل ماشومان له ناروغۍ وژغوري او ویکسین یې کړي.
شرم پی کې کار ډیر زیات ګران دي، ډیر زیات ریفیوزل دي، مطلب ډیر په مشکل کې ورکو چې سنم ډیر کوشش کوو چې کواري کوو چې نه کوار بیا یو سیمو ته اطلاع ورکو، مثال مانیټر راسي هغه کوشش کوي، مطلب دوی کوشش کوو چې ریفیوزل کوار سي انسانیت ته فائدہ ورسي. مطلب سیشن دا تر چې بس هر کور ترزو کوشش کو چې یو ماشوم پات نسی یو ریفیوزل نسی پات یو انی نسی پات خپل کوشش کو چې هر ماشوم ته هر انسان ته فائدہ ورسو.
خو ډاکټر زرک بیا وایي چې د پولیو افسر یا میزل روبلا په وسنید بوله سورزنی کمپین کې د ژوب او کوټی ترمنس پر غزیدلی سړک د واڼه ټانک او ډېر اسماعیل خان پر سړک په خیمو او جوګیو کې میز ټول کوچی ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوی او د سری پر ضد ویکسین شوی دی.
څورم پروګرامونه یې لکه وس میزل روبلا شروع دي ورسره پولیو دی. پدې کې دوی ترګردو زیاتې په پرایورټی کې یعنی پر لوړ پراول نمبر موږ په دوی د ویکسینیشن په دا وجه کوو چې دا مطلب دا پر پروګرام کې کم دی ترګردو زوري دوی به چاولر دوی ویکسینیشن وس په چارم پی کم دی تر دا اوس ټایم پر کم دی موږ د ژوب تک موږ ټوټل کور کړی دی. نو زموږ چې څورم چارم پی موږ راغلی دی ور ژوب ته هغه موږ ګرد کور کړی دی.
د ژوب د سیاحت محکمې چارواکي وایي چې د کوچي ماشومانو د پولیو پر ضد ویکسینیشن لپاره د سیاحت محکمې لخوا ځانګړي موبایل یا ګرځنده ټیمونه جوړ شوي وو چې زرګونه کوچي ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. له قبایلي سیمې جنوبي وزرستان څخه د راتلونکو کوچانو لپاره په ګومل سیمه کې، له خیبر پښتونخوا ډېر اسماعیل خان څخه د راتلونکو لپاره په دانا سر غرنۍ سیمه کې، او افغان پولې ته څیرمه په کمردین سیمو کې ټرانزیټ او بارډر پوینټس جوړ شوي وو او د تګ راتګ پر مهال ماشومان د پولیو پر ضد ویکسین شوي دي. رفیع الله مندو خیل، وی او ای ڈیوا، ژوب.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان د حساب کتاب خامی اداري په ريپورت کې ویل شوی چې د وزیر اعظم د کورونا وبا په پکیج کې د 40 بلین روپو بې ضابطګیانی او غبن موندل شوی. دا رپورت چې د پاکستان د خزانه وزارت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په غوښتنه خپور شوی وایي چې د حساب کتاب خامی اداري ایډیټرز جنرال اف پاکستان د کورونا د لګښتونو په برخه کې د 350 بلین روپو د درغلیو هڅه شوې ده، خو ټول ریکارډ ترلاسه شوی نه دی. نو تفصیل د اسلام آباد نه داشید حسین په دې رپورټ کې اوري.
ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د خزانه د وزارت لخوا د کورونا فند د اډیټ ریپورت جاری کول د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لړخه پاکستان ته د یو بلین ډالر د پور ورکول لپاره پیشګی شرط وو. د اډیټر جنرال او پاکستان په دې ریپورت کې ویلي شوی چې حساب کتاب کوونکو د کورونا وبا په مد کې د لګولې شوو 350.3 بلین روپو د جانچ پړتال هڅه کوله، خو په دې لړ کې ټول ریکارډ ترلاسه نه کړی شو. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر اشفاق حسن خان وایس اف امریکا ډیوا توای نړیوالې مالیاتي ادارې د کورونا وبا په پیل کې پاکستان ته 1.4 بلین ډالر د کورونا فند په مت کې ورکړی وي، او هغه اوس د پاکستان نه حساب کتاب غواړي چې دا پیسې څنګه مصرف شوه دي.
وو پیسې دی څه توسي کا حساب مانګ رہے کہ جی آپ کو ہم نے جو پیسے دیے تو کہاں گیا، کیسے خرچ کیا آپ نے، حکومت نے پاکستان جانے اور IMF جانے کہ کتنا سیریس ہے اور کیا IMF جو ہے وہ اس پہ کیا سوچتا ہے.
هغه وای دا معاملہ اوس ته پاکستان د حکومت او IMF ترمن زدا، او IMF بګوري چې دا معاملہ سمره سنجیده ده او په دې حق لسه ګامونه پورته کول پکار دي. په دې رپورت کې ویلي شوی چې تر ټولو زیات د 25 بلین روپو بې ضابطګیانی بنظیر انکم سپورت پروګرام ته پور کړی شوی. په 133 بلین روپو کې موندل شوی چې د ټول لګښت 90% برخه جوړیږي. دغه شان د رپورت تر مخه د آفتونو د تنظیم قامی ادارې NDMA ټولي 2.8 بلین روپے مصرف کړي، چې پکې حساب کتاب کوونکو د 3.8 بلین روپو غبن را برسېر کړي. د حکومت مخالف پیپل ګوند سېنېټر بهرمن تنګي وایس اف امریکا ډیو سره په دې اړه خپل خبرو کې ویل کده موجوده حکومت ریکارډ ته وکتل شي نو دوی په هر څنګه کې بے ضابطګیانی او غبن کړي دي.
نو موږ مر دې مذمت کو مونږ چې دې حساب کتاب دي، نېشنل ډیزاستر منیجمنت هغه چې کم دی دا NDMA چې کم دا موږ دا ویل چې دې باقاعده آڈیٹوشی او کپ آگے کے ہر سو کے انوالو نو آگا انوالومنٹ جی دن آگا انڈیویجول سٹیٹسٹک کی بشی ہوئی اور آگے نے تپوس سے مشا ہوئی تھا سزا ملو.
رپورٹ زیاتوی چې د دفاع د وزارت لخوا په لګول شوی رقم کې هم د 3.2 بلین روپو بې ذات تګیانی او غبن مونډلې شوی او په نورو سرکاري ادارو کې هم تر 1.15 بلین روپو پورې مشکوک لګښتونه په ګوته کړی شوی دی. په دې رپورت کې اډیټر جنرال او پاکستان چې په کوم مهمو اړخونو رڼا اچولې ده، په هغه کې غلطي خریداري د سامانونو پر سوالو کې لملټ او د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې د سامانونو بغیر د ضرورت نه اغستل شامل دي.
بلوچستان د زلي شيراني او ژوب د جلغوزو د غونو مالکان او کاروباریان وایي د اسانتیاو د وسایلو او د سړی خوني یا کول سټوريج د نشټوالي لامل یې د جلغوزیو فصل خراب شوی او دوی له مالیزیا سره مخ شپې دي. نور تفصيل د دې د خبريال حافظ شيراني پر راپور کې اوري.
زما نوم قطب الدین دی، له شیرانی علاقې سره تعلق لرم. زما جو ما شهر په مابین کې غټ دکان دی، 1500 کلو زا زیاتو کم د زنغوزیو کاروبار کوم. تقریبا 60 کال زموږ زنغوزی ډیر کنزوري سو، ډیر په کنزوري ټوب باندې خلک غواړي. هغه وجه دا ده چې زموږ په جوب کې سٹور نسته. کم مالونه چې پښتورو کې وي هغه مالونه، مطلب دا دی سٹور کې وزن نه کموي. زموږ یو یو بوري تقریبا لسیزنه ته اوسه شل سیره 15 سیره دا یو یو بوري وزن کموي. سر چون کې منډي خالی وي لمر دا مالونه وغوښتل. موږ هغه اول سر کچا مالونه ورکه، ا کچا مالونه زموږ په ډیر شری ته وچلې ده. 4250 موږ کیلو وچلې دي. سو کا سو کرا کمی دی ته 3100 پورې را لې کیلو. د ټیم کې خلکو مالونه کښې شو، خلکو چې مالونه کښې شو شتور ونه مالونه کښې شو چې په دار یو خزمو نقصان دی. اول زموږ مال ګران و چې لدی او سرزان سو د شتور لوا دي ځخت اوس مال پورته سو د دوی د غوري مال وزن وخوړي. 19 کیلو، 40 کیلو، 14 کیلو دا سه هرې ګونې وخوړي.
زما نوم شکم دی، اجي شوون یم شیرانی علاقہ محمد درګه. ما ته د دغ مال ګټه په دانه رسایي چې زموږ د دولیارو او د اوبو د غره د تکلیف خبره ما درته وکړه چې د کوم شیرانی د دې غره دغری فصل یې شیش اندازه 15 ارب لس ارب روپی دی جوړوي شي مقصد د فصل وکړي. لا تر دې هم زیاته په دې کې په سیغه ګران کلونی او شچلیدم د شیرانی کوم ته اندازه په لس ارب کې 2 ارب هم نه وراغلی. هغه له دغه وجه ناراضي چې زموږ خرچه ما درته ول شي په مزره باندې زیاته راځي او د ناولدی وجه ده، د بی وسوخی وجه ده چې زموږ لري نسته، زموږ اوبه نسته، د مزدوري د غریبان خلک لګیاوی 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 شکل شهر ته راوړي. د مال ګټه چې کوم ده هغه له مالک ځاخه پنجاب لږي، پنجاب له څل لږي، د پنجاب 24 ګمټې بتی ده او ټول روډونه دی، ټول اشتورونه دی، ګر سوق دی، وسایل دی. دا شی کوم دی، دا دغری ګرم شی دی چې دلته د بیر ورځې کشیر دی، درې ورځې دا شی خرافه دا ګرم دی شدت اشتور ته نشي برابر د بومر وز د مال سکرټ نقصان وکي. مقصد دی مالک هم توانی شي او خریداري کوینه او شدلته مشته. مقصد دی د وغرو ته لیاري جوړي شي او د اوبو وسایل جوړ شي او د خلکو ته مقصد دی سہولت پیدا شي او د بهر سوداګر له مشره دلی مقصد دی کنټیټ وکي. شدلته اشتور وي او دلته د مال ماشينان لګیدلی او دلته د سنټر خلاص شي. لکه په پنجاب کې مال سپینځي او مال شتکاجي او دبي بند کاجي او بهر ملک ته لږل کاجي. نو دا ټول فائدہ به مول راځي. لموږ ځخه په تر کلو کې دغه ځخه اندازه 2000 کې لاندې باندې مازن غوزی ورول. مقصد لموږ په فوتبال زرمن دوی کاو په بنو په لاهور کې ها من بدوی و چاینا ته په شپږ شل زر ورکو دي. دا حساب شپږ شل زر حساب شپږ شل زر ځخه چې مطلب فوتبال زر کاټ کې خو یو لک اتزر روپی مطلب د دې وګراکته و سوداګر ته پاتې دي. دا 2000 و دا غر او د غره مالک ته او مزوره ته پاتې دي. نو له هغه وختو ځکه هغه خلکو بنگلې و کی په بهر ملک او په اندر ملک زموږ خلک له هغه غریبی دي.
د شیرانی علاقې چې کمانه خوا ده، په مانه خوا چې پورت والا دالت کیشتم والا ولې زموږ ګاډي درې. په دې ګاډي کې تقریبا مطلب دا دې څو ټنه مالوږي هغه مشته پیسې راکه موږ دا مال د افغانستان هم خلاص دي ټکس نسته تاسو موږ دا پچیش غواړي لیکن هغه ظالمانه موږ دا غواړي موږ لاري ته سهاره ولیاړي موږ په څه دوه نقصان دي یو زموږ وزن کماجي دای وزن خوري دای چې لشتوره بغیر دای دستي وزن خوري دا سی مطلب یو نیم سل 200 کیلو زموږ دای وزن خوري تلا اور پوري دا موږ دوی ته موږ خامخا مجبور دوی ته پیسې ورکو چې له دې ځای ولاړ شو بیا نسته بیا تدرابونه ورسره غدا پلیس نه ورکو بیا کیشتم ولا راوتلې بیا پر ډیره باندې موږ نسی پر کوټه باندې موږ نسی بیا پیزو باندې موږ نسی تقریبا دا پر یو غونه زموږ 1500 بوله سو خرچ راځي دا وزن له وجه ز اخز موږ مطلب دا دې په تاوان کې رواني هغه وجه دا ده چې موږ څه شور نسته که زموږ شور وای دلته او بل دا ده چې موږ مجبورن دا مال لجو لاهور ته کله موږ ز اخدل ته موږ سره برای راس چین ته مطلب موږ مال تلای بیا به موږ نقصان نه و اي موږ لاهور ته لجو لاهور والا یار پر موږ گچی مطلب دا ده بیا یو چین ته ورګی
د د وایس اف امریکا جو خبرونه ده
د قبایلی زلو د اصلاحاتو لپاره د قبایلی سیمو د ځوانانو جرګه چې کال 2018 کې جوړه شوې د دغه جرګه غړي وای دوی یو ځل بیا خپل جرګه فعال کړي تر څو قبایلی زلو کې اصلاحات عملی شي او دوی سره شوې وعده پوره شي د حکومتي ګوند غړي وای دوی ته بلوچستان او سن صوبا په ان اف سي وارد کې د قبایلی زلو لپاره 3% پوري برخه نه ورکوي دوی هڅه کوي چې د قبایلی زلو مالی ارتیاوی پورا کړی نور حال د ارشد مومن په دې ریپورت کې اوري
د قبایلی زلو د ځوانانو جرګې یو غړي مثال خان او رگزی دیوتول موجوده حکومت د قبایلی زلو خلکو سره کړو وادو کې په مکمله توګه ناکامه شوې ده نو دوی ځکه مجبور شو چې دغه جرګه بیا پال کی او د حکومت اعلی چارواکو ته د قبایلی ولس مسلې ورسي
کچره په وخت مونږ ته د فوندونو راکړي وي د ریلیز کړي وي او د حکومت پرایورټیز کې فاټاوه لکه چې څنګه په بی آر ټی باندې په میټرو بس باندې په اورنج لائن ټرین باندې په 100 اربو روپے لګي دا سه کا لګ هم دغه په پرایورټیز کې فاټاوه نو سپډر کار شوه اوس په د احساسې محرومي نه وي
د باجول نن د واکمن ګون پاکستان تحریک انصاف سېنېټر هدایت الله دیوتول دوی د قبایلی زلو د ځوانانو او د خلکو د اندېښنو په اړه خبر دی دوی د غزوانانو سره ملاقاتونه کړي دي خو زینو زینو کې د پیسو خرج کې مسلې موجود دي
2018-19 کې چې کوم موږ د مفاق نه پیسې ملا شوې هغه 400 ارب روپۍ اکاؤنٹنٹ جنرل وینا توا چې موږ 46 ارب کې 400 ارب کې 30 ارب روپۍ موږ جاری کړې او پلانینګ والا څنګه موږ سره نو کې دې چې موږ ټول لګولې نو څنګه کې د شي په دی باندې په خپل باندې دوست محمد خان چې کوم پی ټی آی سېنېټر دی هغه د کمیټۍ نه واک اوټ هم کړی دی او هغه په سېنېټ کې بار بار اوچت کړی دی
سېنېټر هدایت الله ول تر اوسه بلوچستان صوبا او سن صوبا قبایلی زلو ته په ان اف سی ایوارد کې 3% برخه ورکول ته نه دی تیار نوموړی ویل بلوچستان صوبا دا ولري چې دوی خپل د مالی مشکلاتو سره مخ دي خو بل خو په سن صوبا کې د واکمن تحریک انصاف مخالف ګوند پیپلز پارټي حکومت دی او دغه ګوند مشران وایي د خیبر پښتونخوا حکومت دی دوی ته پلان وړاندې کړی چې څنګه به دغه پیسې مصرف کړي نو هل به دوی ان اف سی ایوارد کې په برخه ورکول زکیږي زکه چې د وړاندې نه هل تجارتي شوی پیسې ټول نه مصرف کیږي او په خرچو پیسو کې رونواله هم کم دي د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه نن یو خبر پاڼه کې ویلي د قبایلی زلو پر مختیا د پاره بیلابیل منسوبې پیل کړي او روان کال د پاره 80 ارب روپۍ ترقیاتي بجټ د غسیمو د پاره ایښودې ده نو مولوی ویلي ک نورې سوبې پیسې ورکي نو د دوی د بجټ کلی 100 ارب روپو ته رسیدلی شي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پیښور
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر درسره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړئ
بلوچستان حکومت له احتجاج کوونکو سره له خبرو وروسته په گوادر کې د شرابو پر ځای ټولو دوکانونو باندې بندیز لګولای. د اکسایز ټیکسیشن او د نشي توکو ضد اداري امنیتي وضعیت ته په پام سره د بلوچستان په گوادر ضلع کې د شرابو د ټولو دوکانونو د سمدستي بندولو امر کړی. په دې اړه نور حال د امید سمسور په راپور کې اوري.
په گوادر ښار کې له تیرو دولسو ورځو څخه کوم احتجاجي پر لټ روانو د دوی له غوښتنو څخه یوه مهمه غوښتنه دا وه چې په ښار کې د شرابو پر غیر قانوني دوکانونو باندې د بندیز ولګول شي. ډایرکټر جنرال اکسایز اینڈ ټیکسیشن د سویلی سیمې تر دویم امر پورې په گوادر کې د شرابو پر ټولو دوکانونو باندې د تړلو امر خور کړی. د بلوچستان د صوبایي حکومت د پرمختیا او د منصوبوبندۍ صوبایي وزیر میر ظهور بولیدی دغه امر د ټولنیزو پاڼه پر خپل ټویټر باندې هم خور کړی او ویلی دی چې دغه ګامې په صوبه کې د امن امان د موجوده وضع له سبب کړی دی. ظهور بولیدی تیره ورځ د جماعت اسلامي جرنال سکتر مولانا هدایت الرحمن سره لیدلی وو. مولانا هدایت الرحمن په گوادر ښار کې د احتجاج کوونکو مشري کوي. تیره ورځ احتجاج کوونکو له صوبایي وزیر سره لیدلو وروسته د درو ورځو لپاره د گوادر کوستل های وی ایکسپریس وی باندې احتجاجي ناسته د درو ورځو لپاره ځنډولې وه. د سپیک مرکزی شهر گوادر، تربت، پیشگان، زامران، بولیدا، اورماړه او د پسنی په زورګونو خر لتیرو دول سروز زخه په گوادر کې پر احتجاج باندې ناس دي. د دوی مهم غشتنی په پیشگان، سربندان، په گوادر شهر کې غیر ضروری امنیتی پوستي ختمول، د غیر قانوني مایانو پر ښکار باندې بندیز، د پاکستان او د ایران سرحدي پول خلاصول په غشتونو کې شامل دي. دا حکومت لوري د دویم پړاو د خبرو اترو مشري ظهور بولیدی کوله. وی ویل چې حکومت د احتجاج کوونکو څلور غشتنې منلې دي. په دې کې یو مهم غشتنه دا هم و د پاکستان او د ایران د سرحدي پولې وخت له ملیشه قواو زخه وزلي چارواکو ته ورکول سي. دا حکومت لوري په پرلط کوونکو ته دغه امر په لاس ورکول سو او دغه ډول د سمندري ځواکونو د مایانو د نیولو صوبایي څنګه او د ځلې نظامی چارواکي به په ګډه باندې د مایانو د غیر قانوني د شکار د مخنیوي لپاره به هم په ګډه باندې غزمه کوي. مولانا هدایت الرحمن و احتجاج کوونکو ته وویل چې حکومت خو دوی ته د کاغذ دغه امر په لاس ورکړی دی، خدای باور پر دوی باندې نه کوي. او وی ویل چې د درو ورځو لپاره به موږ د ټولو غشتونو د منولو لپاره انتظار کوو. د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت لخوا په خارسوی یو بل اعلامیه کې ویل سوی دی چې د گوادر د سمندر په باران اټکل په حدودو کې به و بارانی ټرالرانو ته پر ښکار کولو باندې بندیز وي او که څوک دغه امر تر پښو لاندې کوي داغو په ضد به ګامونه اخیستل کېږي. په یو بل جلا امر کې بیا ویل سوی دی چې د سرحدي پولې د چارو کتنه به د ضلع د نظامي چارواکو له لوري ترسره کېږي. د گوادر مرستیال کمیشنر یو سرکاري افسر هم نومولی دی چې دی به د پاکستان کوسګارد له لوري د ځایي خلګو نیول سوي کښتۍ به بیرته ورکوي. په گوادر کې مایان نیونکو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دلته د چینایانو ټرالران راځي د مایانو غیر قانوني ښکار کوي. حمید سمسور، ویو ای ډی وا، کوټا.
پنجاب په ساحوال جیل کې د بندي ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی وایي ډاکټر شکیل په یو شمېر رنځونو اخته دی خو صوبایي حکومت یې د علاج د سهولت نه محرومه ساتي. د هیواد په کچه د بشري حقونو تنظیم ایچ آر سی پی عمومي کونسل غړي ندیم ایډوکیټ شکیل افریدی سره حکومتي چلند د بنیادي بشري حقونو او ملکي قانون پر ضد بولي. په دې اړه نور حال د پیرولای شاه راپور کې اوري.
دا پنجاب صوبے ساحوال جیل کے بندیوان ڈاکٹر شکیل افریدی رور جمیل افریدی دا امریکہ غک طویلی ڈاکٹر شکیل دا ډیر وخ راسی پا بیلا بیلو رنزونو اختا دے او تر دې چې د غاښونو د بیماری له امله اوس خوراک هم نشي کولی. جمیل افریدی وویل هغه د خپل رور سره په تماس کې دی او دا چې شکیل افریدی یو میاشت وړاندې د جیل سپارډنټ د لارې پنجاب حکومت نه د خپل علاج لپاره خواست کړی و. خود جمیل افریدی په خبره د پنجاب حکومت کوم چارواکی لا په دې اړه څه کاروایی نه ده کړې او نه د ډاکټر شکیل سره رابطه کړې ده. کال 2011 د امریکاني فوزونو عملیاتو کې د نړیوال ترهګره شبکې القاعده مشر اسامه بن لادن وجنې یو میاشت وروسته د پاکستان حکومت ډاکټر شکیل نیولې و. که څه هم د پخواني اف سی آر قانون د لاندې جنګیالۍ ډلې لشکر اسلام غړو د علاج په تور د پاکستان یو عدالت ډاکټر شکیل ته 3 کاله بند سزا اورولې وه، خو په دې خبره هر څوک قانع دي چې ډاکټر شکیل ایبټ آباد کې د پولیو ساسکو د کمپین د لارې اسامه بن لادن په نښه کولو لپاره د امریکا سره مرستې کړې وې، ځکه پاکستان کې هغه ته دومره سخته سزا اورولې شوې ده. د بشري حقونو سازمان ایچ آر سی پی د عمومي کونسل غړی او قانون پوه ندیم انتونی په حکومتي کچه ډاکټر شکیل سره خپل کړی شوی چلند د بنیادی بشري حقونو په ضد بولی.
اگر آپ کسی کو اپنے شہر سے، وہ وہاں رہتا ہے، اس سے کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے صوبے میں اس کو قید کرتے ہیں تو یہ دوسری طرح کی پنشمنٹ دے رہے ہیں آپ اسی بندے کو، تو یہ خلاف ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
جیل قانون دلاند شکیل افریدی دا مکمل علاج حق لری. ندیم انتونی زیادہ کڑے بلوی زیادہ دا شکیل افریدی سر دا ہم کی گی چھ دخپلی صوبے پزیر پنجاب صوبے ساہیوال جیل کے بندیوان ساتھ لکھی گی. شکیل افریدی پا سزا کی کمی فیصلہ کون کی دا پیخور پخوانے کمیشنر صاحب زیادہ انیس کال 2013 کے دا اور لگے دو پا یو پیخہ کے مرشوے ہو. کال 2015 لسم کے دا شکیل افریدی وکیل سمیع اللہ افریدی ہم وجل شوے ہو. جمیل افریدی دا دعوی ہم کوی چھ پا جیل کے بندیوان دا اغرور دا ڈاکٹر شکیل جن دا خطر سرا مختے. دا جمیل افریدی پا دا غطورنو باندی دا پنجاب حکومت غبرگون لپارا دا وی او اے دا جیلون صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان سرا دا رابطو حسن ناکام شوی دی. شکیل افریدی چې کله خپل صوبه کې بندیوانو نو د اطلاعات او صوبایي وزیر کامران بنگش دا وو حکومت جیل کې هغه ته هر غو سہولت ورکوي د کم چې شکیل افریدی قانوني حقدار دی.
خیبر پختونخوا کې الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت د سترې محکمې په وینا د بلدیتي ټول ټاکنو اعلان کړی او د دې لپاره یې د ډسمبر 19 نیټه ټاکلې. او سترې محکمې صوبایي حکومت ته ویلي چې دغه انتخابات په سیاسي بنیادونو وکړي، خو حکومت دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړې. د خیبر پختونخوا د کونسلرانو اتحادیې وایي په بلدیتي قانون کې بدلون راوستو وروسته په ضلعي کچه اختیارات او محکمې راکمې شوې دي. نور تفصیل د ریډیو سنټر رپورټ کې.
د مقامی حکومتونو کونسلرانو اتحادیه وایي په دې ټول ټاکنو کې پلان د ستا اختیارات راکم کړی شوې دي. په صوبه کې د کونسلرانو د اتحادیه مشر حمایت الله مایار وایي په کال 2001 کې په بلدیاتي قانون کې چې کوم اختیارات او محکمې ورکړې شوې وي هغه اوس راکم کړی شوې دي، او په ځینې ستا د ناظم منتخب کېدو په ځای اوس د تحصیل په ستا د چیرمین یا میر انتخاب کیږي. دوی وایي وړاندې په بلدیاتي ټول ټاکنو کې صوبایي 38 محکمو په لاندې ستا کار کولو، خو اوس دغه 22 محکمو ته راکو شوی دی، او دا به د خلکو د ستونزو د هواری په ځای مشکلات پیدا کړي.
تحصیل کې چې کوم نه صرف هغه دفتر شپږو دفتر خو د نور چې کوم نه واپس صوبې ته لاندې، یو ډېر په لوی زیاتی او ظلم او شو د عوامو سره، دغه د عوامو مسلې کم چې په دایي خپل ضلع کوارټر کې حل کېدلې یا دایي په تحصیلو کې حل کېدلې هغه مسلو له خلکو اوس په خبر ته دي.
د بلدیاتي قانون په حواله مو د صوبایي سټینډینګ کمیټې او حکومتي غړو سره رابطه وکړه، خو هغوی څه ځواب نه دی ویلي. په تاریخي توګه په پاکستان کې زیاتره بلدیاتی یا د مقامی حکومتونو انتخاب په پوځي حکومتونو کې مخې ته راغلی دی. په کال 2001 کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف په وخت کې د بلدیاتی حکومتونو قانون جوړ کړی شوی و، او بیا وروسته په کال 2014 کې دغه قانون کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت بدلون راوستي و چې پکې 30% د صوبایي بجټ برخه ضلعي حکومتونو ته ورکړی شوی و. خو په کال 2019 کې صوبایي حکومت په بلدیاتی قانون کې نور بدلون راوستو، او د ضلعي ناظم د چوکۍ ختمولو سره سره یې په ضلعي سطح جوړې سه محکمې واپس صوبایي حکومتونو ته حواله کړې دي، او اوس د تحصیل په سطح د چیرمین یا میر انتخاب نیغ په نیغه کولی شي. په عبدالولي خان پوهنتون کې د مطالعې پاکستان استاد او د مقامی حکومتونو څېړنکار سجاد خان وایي دا د صوبایي حکومتونو ذمواري ده چې د پاکستان د آئین آرټیکل 30 ای یقیني کړي. دی وایي دې سره په مقامی سطح نه یوازې د خلکو ستونزې هواري شي، بلکې سیاسي رهنما هم دلته پیدا کیږي. سجاد خان وایي اکثره سیاسي جمهوری حکومتونو د بلدیاتی ټول ټاکنو مخالفت کړی دی.
کم بیسک سرویسز دی
هغه به حکومت چاته پرووایډ کوي، عوامو ته به پرووایډ کوي، خو په پاکستان تر اوسه په دې کې ناکامه دی. او زیاتره دلته چې کوم حکومتونه راغلي دي هغه کوم نیشنل لیول باندې کوم حکومتونه دي هغوی د خپل مقاصد لپاره یوز کړي دي، استعمال کړي دي.
د کال 2019 د بلدیاتي قانون لاندې د تحصیل په سطح ناظم یا چیرمین نیخ په نیغه منتخب کیږي، او د یونین کونسل په سطح د ویلیج کونسل او نایبرهود کونسل نه وغړي منتخب کیږي، چې پکې سلور سیټونه د ښځو، ځوانانو، کسان او لګکیو دپاره مختص کړي شوي دي، او د درې غړو په جنرل چوکو باندې انتخاب کیږي، او د یونین کونسل په سطح زیات اوټونه اخستونکي به د دې وغړو مشر وي او د تحصیل کونسل غړي به جوړ شي. یاد دي وي چې د بلدیاتي ټاکنو کیس په ستره محکمه سپریم کورټ کې روان دی، او د اورېدنې دپاره د نومبر 1 نیټه مقرر کړې شوې ده چې دا فیصله وکړي چې بلدیاتي ټول ټاکنې به په سیاسي بنیادونو کیږي یا په غیر سیاسي بنیادونو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 2 2 0 5 0 0 3.
په نړۍ کې د خزو پر ضد د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ هر کال د نومبر په 22مه ورځ وي، او بیا د دسمبر تر 13مې نیټه پورې لمانځل کیږي، تر څو د خزو د حقونو په اړه عامه پوهاوی زیات شي. د خزو د حقونو یو شمېر فعالانو په دې اړه د دوی سره خبرې کړې دي چې دوی څه ډول د تاوتریخوالي ښکار شوي. تفصیل یې د صادق قاسم شاه پر ریپورت کې اوري.
د خزو د حقونو لپاره کارکونکي خزیوي د کرونا په ورځو کې دوی هم د ذهني، جسمانی او معاشي تشدد ښکار شوي. یو کارکونکي خره او مور سمینا خان وای د کرونا وبا په ورځو کې به د کور نارینه چې په خپل سمره غوسه او د سمره د باو ښکارو د غټوله غوسه به په خزو باسهله او زهنی د باو به په هم اچولو.
زما خپل ذاتی تجربه په دې اخله ده چې د کور دوران کې ما او کتل چې زما زیاتر د زده جذباتي تشدد ښکار شومه په مختلفو عقله باندې. زما باندې د کور د نارینه د عقله کورنی چې کوم ذمہ داري وي هغه به زیات مشکل شوي زما د پاره، او چونکی ټول سړی د دفترونو نه پکور وو نو چې په دفترونو کې کم کار هغه افس بوای بکاو نو هغه بیا پکور کې د زنانو نه اغشتو، او د دین علاوه چې په خپل په کورونو کې تنگ شو نو په وړه وړه خبره باندې به جګړه شروع کړي، او تیرې پاتې وینا او د هغه په وجه باندې خزله ذهني پریشانی ورکول دا خبره ډیره عامه وي.
هغه وای اکثر خزی دا نه وي چې دوی په کور کې وهلي تکول کیږي، خو هغه وای دوی په کورونو کې دننه تغه ورځو کې د هر قسمه جسمانی او ذهني دباو نه تیرې شوي.
نو کوشش په مکو په کور کې دننه د خزو د پاره بیا یو بل دا مشکل شو چې هغه په کور کې دننه بیا نورم ځان د ټولو نه بیل کو چې دا څه قسمه سو بد حالات جوړ نشي یا جنگ جګړه اون شي، نو په اکثره خبرو باندې خاموش پات کېدل یا د اغې د تو د ترخو خبرو جواب نه ورکول یا پزان باندې تیرول څه دا سرنګ تجربه نه زه او ما سره نور ډېر خويندې د دې قسم خبرونه اترونه تیر شوي.
د خوځو د حکومت لپاره فعال او بلاګر یا لیکوال پلوشه عباس هم په خوځو د کرونا وبا په محل ذمہ داري سیوا شوی، او دوی د سالون زیات دباو او د پریشانه ښکار وی.
هغه کارو د کول د کور د سړوم کارو د کول خوځم کول بیا د خوځو ذمہ واری لګ زیاته ګړل کیږي چې هغه غلط کانسپټ ذمہ واری خو پکار چی ډیوایډډ نو په خوځو ک نور سلو نو ټول باندې مینټل سټرس هو لکه یو بوج به پموږه زیاتو د سړو په نسبت د پندیمیک دوران کې موږ به خپل کیریئر زم مخې ته وړل، موږ به د بچو خیال هم ساتو، موږ به د وباد احتیاطونه زموږ په ذمه و زیاتر.
د ښځو د حقونو لپاره مردان کې یو فعاله او استاذه سایمه کرامت چې د عیسایي مذهبي اقلیتي ډلې سره هم تعلق لري وایي د کرونا وبا په ورځو کې هغې کم شخصي سکول کې د استاذ په حیثیت کار کولو هغه د نوکرانه وباسله شو، ځکه په دغه ورځو کې هغه د معاشي مسلو ښکار شو او د سخت ذهني دباو نه تیرېدله.
زما لازمی خبره ده چې جواب امر نه لاړه، لکه نو بیا زما فاینانشل کرایسس ډیر زیات شول او لکه یو کال ما د کسه تیر کړه.
د ملګرو ملتونو لترفه د تشدد خاتمي عالمی ورځ او د 15 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې دغه 15 ورځې د تشدد خاتمه او په دې حق لا پوها خورول لپاره په ټوله دنیا کې منځل کیږي. په دې موقع هغه پښتني خځې چې بیل بیل طریقو سره د نورو خځو د حقونو لپاره اواز پورته کوي وايي په خپل هم دوی د مختلف قسمه تشدد ښکار شوی، خو دوی غوښتنه کوي په داسې قسمه تشدد چوپ پاتې کېدو په ځای د خځو پر ضد کېدونکې تشدد خاتمه لپاره اواز پورته کول پکار دي. سادیا قاسم شاہ، وی او ای ڈیوا، پیښور.
دا واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوری موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر @voadiva.
اوس هم د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر دی او بل پښتون ادیب په اړه خبرې کوي. په ګډه یې ورو
خو ګورې دنکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شعر نوم دی ښاغلی اسلام الدین دلگیر. محترم مجبور سورانی سے په خپل کتاب د بن و ادب کې د ښاغلی اسلام الدین دلگیر په حواله داسلیکی وی چې د دلگیر خپل نوم اسلام الدین دی او د پکال 1900 او درسل وخت ایسوی کې د اپریل په 10 نیټه د جمعې پرس زیږیدل دی. ابتدایي تعلیم په خپل کلی کې حاصل کړی دی او بیا د بنو خار په ګورمنټ های سکول کې داخل شو او لسم جمعه د هلتنه پاس کړ او بیا یې جی وی ټریننګ هم وکړ او په محکمه تعلیم کې د یو استاد په حیثیت ملازمت اختیار کړ. سموده پټواریتوب هم کړی دی. ښاغلی دلگیر صاحب چې د دلگیر تخلص لري هم دغه رنګ هر وخت دلگیر وي. ښاغلی دلگیر صاحب هم اول په پښتو ادبي ټولنه کې شامل و، خو وروسته په سوجه د پښتو ادبي ټولنې نه خفه شو او تنقیدی ټولنې ته راغی او بیا تر ډیره وخته پورې هم په تنقیدی ټولنه کې و. د ښاغلی دلگیر صاحب د نظم د مجموعې نوم ړنګ مزار دی. د دې نه علاوه د نثر لیکونه هم دغه شان پراته دي. نو راځه چې د کلام د نمونه د سر شریک کو. پنما د هغه ذات کړم ابتدا، پنما د هغه ذات کړم ابتدا چې مالک دی د فنا هم د بقا. لبادونو د خزانه په امان شه، لبادونو د خزانه په امان شه، کړم د سرو غند قطا د دعا. او اے امیدا همیشه دې درته خیر وي، اے امیدا همیشه دې درته خیر وي، ګران کارونه رسوي سر ته پما. او د نصیب څنګه پارس می مونده نکړه د نصیب څنګه پارس می مونده نکړه کمې چان کړه واړه خانی د دنیا او بلبل زړه می د چشمان پلا لاړو بلبل زلمی د چشمانو پلار لاړو ورته گل شو کل مخ می د آشنا پردی پریگ دا اخپلوان سر پردی شو پردی پریگ دا اخپلوان سر پردی شو محبت لزړونو لاړو شو انقا او زدلگیر ناز او ادای دیار بولم ز دلگیر ناز او ادای دیار بولم حرکتونا که هر سوکڑی نازیبا خو گوریدون کو پراتلون کی پروگرام کی بدیو بل نوی شعر سرستا سو پا خدمت کی زیریگو اس ما سردار علی ٹکر لیجازت راکے پلوی لام سپارو او خجون در تغوارو
په امریکا کې د بایدن هیرس حکومت د غربي کورای ارض د سیمي ملکونو سره د امریکای د کړو لوزونو د نور زیات مضبوطولو په خه اراده کړی ده او په دې لړ کې د شریکو اقدارو په بنیاد خارجه پالیسی اختیار کړی ده. دا پالیسی د صدر بایدن د دې سوچ یو برخه ده چې د دغه سیمي ملکونه د محفوظه او سوکاله وي او د صحت د خو اسانو او جمهوریت خاوندان لیوي. نړیوالې ترقې د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور ویلی دی مونږ د برازمي امریکا ملکونو سره د جمهوریت په مضبوطولو د بډو رشوتونو په نوغي وستو او د خې حکمرانۍ په قیام کې لاس امداد کولو ته تیاریو چې دا شان دغه ملکونو ته د ذاتی مت سرمایه کاری رامات شي او د ظلمی کول د پاره پکې د کار روزګار موقع پیدا شي. صدر بایدن د وستي امریکای په هندوراز، السلواډور او ګواتیمالا ملکونو کې د خې حکمرانۍ د مضبوطولو، د بډو رشوتونو د نغې وستو او د اقتصادي سوکالۍ د فراخه کولو په کارونو د سلورو عربو ډالرو د خرچ کولو پوخ نیت کړی دی. صدر بایدن د امریکای لومبه صدر دی چې د بډو رشوتونو د نغې وستو مقصد د یو جاری کړي یاداشنامې په ذریعہ د امریکای د قومي سلامتیا د اهمو مسلو ځینی یو مسله په ګوته کړې ده. نړیوالې ترقې د پاره د امریکای اداري یو ایس ایډ په لومبي ځل د بډو رشوتونو خلاف یو عملی ډله جوړه کړې ده چې د هغو تحقیقات کوونکو او اصلاحاتو کوونکو مرسته وکړي څوک چې بډې خواره په ګوته کوي او هغه نظامونه ړنګوي څوک چې بډو خورو سره لاس امداد کوي. کله چې د ملکونو مشران د معاملو د جانچ پړتال او پدې کې د تولې ساتلو د عمل په احترام کولو سلاشي او د بار سوخه خلکو د خپل جرمونو د سزا نه د بچکولو کسانو خلاف اقدام کولو ته تیار شي نو امریکا و د دوی مضبوط اتحادی وي. د دې ژوندۍ مثالونه اکوادور او ډومینیکن ریپبلک ملکونه دي. خو کله چې سیاستدانان د بډو رشوتونو د نغې وستو خلاف جنگ ناکامه کوي یا د جانچ پړتال کولو او تولی ساتلو عمل کمزوري کوي امریکا به دوی رساره لکه څنګه چې په تیرو ورځو کې د ګواتیمالا په لوی سرکاري وکیل کونسلو پوراس د بډو رشوتونو په تحقیقاتو کې د خندانو راپورته کولو په سر بندیزونه لګولې دي. د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور ویل دي چې امریکای ذاتی مت سره د ملګرتیا په خه اراده کړی ده. په کولمبیا کې د یو ایس ایډ مالی مت سره د ملګرتیا له سببه مقامی بانکونه د دې جوګه شوي دي چې د کال 2015 نه د یو ارب ډالرو نه زیات تجارتي رقمونه د هغو علاقو ودانۍ ته وستي دي چې د کولمبیا د 500 کالو د جنگ د لاسه ځپلې شوي دي. منتظمی سمانتا پاور خپل وینا په دې ختمه کې چې مونږ له لازمن د لاتینی امریکای او د جزایری غرب الهند خلک ځان تر انځ دی کول پکار دي او د دوی په ملګرتیا رااله غربي کورای ارض نه د یو مساوي او سوکالي سیمې د جوړولو د پاره کار کول پکار دي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو درو خېږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکرو خېږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه.